بزرگداشت از روز جهانی آموزش. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد این روز را برای هوش مصنوعی اختصاص داده است. با باور متخصصان اقتصادی، منع زنان و دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در نهادهای غیر حکومتی در افغانستان تأثیرات عمیق و جبران ناپذیر بر اقتصاد افغانستان داشته است. و یک مهاجر افغان در آلمان یک اپلیکیشن را ساخته است که جوانان را در آمادگی برای امتحان کنکور کمک می کند. برنامه امروز یک موضوع چند زاویه با بزرگداشت از روز جهانی آموزش اختصاص داده شده است. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. شما را به برنامه امروز خوش آمدید می گویم. امید که تا پایان این برنامه نیم ساعته با ما باشید. همه ساله از 24 ماه جنوری به عنوان روز جهانی تعلیم یا آموزش بزرگداشت به عمل می آید. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو امسال این روز را برای هوش مصنوعی اختصاص داده بود. هدف این کار بحث جهانی پیرامون جایگاه و نقش تکنولوژی در آموزش بود. یونسکو به همین هدف روز گذشته یعنی 24 ماه جنوری کنفرانس های را در پاریس و نیویورک برگزار کرده. ولی امسال از این روز در حال بزرگداشت به عمل آمد که بر اساس معلومات یونسکو پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان 1.4 میلیون دختر از تعلیمات بالاتر از صنف ششم محروم مانده. در این حال شمار از دانش آموزان افغان مقیم ایالت کالیفرنیای ایالات متحده از روز جهانی آموزش در مکاتب بزرگداشت و عمل آوردند. فهیم صدیقی در مورد از کالیفرنیا گزارش می دهد.
بسته کردی در مکتب و پوهنتون بروی من، ماندی مرا از آرزوهایم، چرا با من زشتی؟ این همه رنج دادی، این همه درد و غصه دادی.
سنم امیر، دانش آموز افغان که به تازگی به امریکا مهاجرت کرده، با آن که از دسترسی دوباره خودش به آموزش خوشحال است، اما از رنج همنسانش در افغانستان نگران. تا یک سال پیش حتی تصورش هم دشوار بود که سنم امیر دوباره بتواند صنف‌های ناتمام مکتبش را ادامه بدهد. او شاگرد صنف دهم در کابل بود که طالبان بر افغانستان مسلط شدند و بزرگترین محرومیت آموزشی دنیا را بر دختران در افغانستان اعمال کردند. برای سنم فراغت از مکتب و ادامه تحصیل یک رویا باقی ماند، اما ناامید نشد. حالا ما سنم دانش آموز صنف 12 در یک از مکاتب کالیفرنیا است و رویایش برای اتمام دوره مکتب و آغاز یک دوره تحصیلی عالی تر به واقعیت می پیوندد.
صنف 10 بودم که طالبا وارد کابل شدند و متاسفانه مکتبای کابل در روز مکتبای کابل برای تمام دختران بسته شد و به شمول خودم تمام دختران نتانستند که درسای خود را پیش ببرند.
پدر سنم محمد داوود امیر در افغانستان دکتر بود و مادرش ساجد امیر آموزگار. آنها میگویند تجربه این محرومیت برای خانواده‌اش به ویژه برای دخترانش دردناک بود و مهاجرت به امریکا با آنها کمک کرد تا دخترانش دوباره به مکتب برگردند.
چون تولاتی که در افغانستان آمد دخترای از تحصیل باز موندن، تمامش رنج می بودن، همه روز در خانه برشان بسیار مشکل بود و دچار خستگی شده بودن، حتی مشکلات روحی برشان پیدا شده بود.
فقط مشکل از یک کسایی که تحصیل میکنن فقط نمی مضامینای اسلامی و فرهنگی که در افغانستان میخواندن و جنیس یگانه مشکل بونموز.
سنم در حدود یک سال از در مکاتب کالیفرنیا و در یک محیط کاملا متفاوت از افغانستان تحصیل میکند. او میگوید دسترسی به چنین امکانات گسترده با اینکه خوشایند است، اما رنج هم نسانش در افغانستان سایه سنگین روانی بر او جا گذاشته است.
دیدن دختران که اینجا فعلا به خصوص دختران افغان که از حقوق خیلی زیاد برخوردار است، واقعا خیلی خوشایند است، اما در پهلوش متاسفانه خیلی دردآور است. به اینکه تو به یاد میاری که دختران خیلی زیاد و خانم‌های خیلی زیاد هستند در افغانستان که متاسفانه از هیچ حقوق برخوردار نیستن و اصلا نمیتونن نه درس بخونن و نه وظیفه داشته باشن، کار داشته باشن.
بانک طالبان در ابتدای حکومتشان قول دادن مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران و زنان بازگشایی کنند، اما با گذشت هر سال نه تنها هیچ نهاد تحصیلی برای زنان بازگشایی نشد، بلکه بر شدت محرومیت‌ها بر زنان افزوده شد، تا جایی که سال گذشته میلادی تحصیلات زنان در انستیتوت‌های طبی افغانستان هم ممنوع شد.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د یو لړ بدلونونو راپورونه ورکړل شوي دي. د تعلیم د برخې یو شمیر فعالان او ځینې بنسټونه وایي چې طالبانو له اسلام څخه د خپل ځانګړي تفسیر له مخې د افغانستان په درسي نصاب کې تغییرات راوستي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو شمیر ښوونځیو کې د غیر مسلکي ښوونکو د ګمارل کېدو خبر ورکړی و.
د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې وویل چې دا وزارت د دینی اړخه د تحصیلي او تعلیمي نصاب بیا کتنه کوي. یاد وزارت زیاته کړې چې هغوی د ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک پر مضامینو بیا کتنه کوي. د روادری په نوم د بشری حقونو بنسټ د 2023 کال د نومبر میاشتې په شلمه نیټه وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هدفي ډول د خپلې ایدیولوژۍ پر اساس د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. د جمهوریت پر مهال د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست وزیر ابراهیم شینواری وایي چې طالبانو یو شمېر درسي کتابونه مدغم کړي دي.
تعلیمي نصاب کې د کتابونو شمېر کم کړی او زمي کتابونه مدغم کړي، لکه د ساينس، کیمیا، فزیک، بیولوژي ټول د ساينس په نوم راوستي. اجتماعي علوم هم داسې په یو مضمون کې را مدغم کړي. او هنر او تعلیمات مدني او وطن دوستي، خط او رسم او دا شیانې ځینې له منځه وړي، ځینې مدغم کړي.
ښاغلی شینواری که څه هم د کتابونو د شمیر کموالی او ادغام ښه اقدام بولي، خو وایي چې طالبانو د ساینسي مضامینو شمیر کم او د دینی مضامینو شمیر زیات کړی دی.
د دینی ساتونو زیاتول سره د چمګ تاسو ټول مسلمانانی خو افغانستان د 50 اسلامي هوادونو منځ کې د ټولو نه لومړی هواد چې به هدا ډیر اسلامي ساتونو له لګانې پر سره تاسو کلمې درسي ساتونو کې 2000 سل اسلامي مضامین ته ورکړل شي، چې بل مثال نشته د اسلامي نړۍ کې. نو کومه ساتلې او سر محتویات او غیرات تمرکز کړی دا به خو
د انجنونو د تعلیم ملاتړې پښتانه دورانۍ وایي چې طالبانو د تاریخ او جغرافیې په ګډون په یو شمېر مضامینو کې تغییرات راوستي او ځینې برخې بدلې کړې دي.
باندې بایولوژي کې چې د یو کم درس چې راځي د شوز لپاره یا د کم د شوز د نصاب د حمل لپاره چې کم چپټر دی هغه استثوي دي. نو دا داسې کم چې زوري دی مهم دي چې څوک په لسم په دولسم کې زده کړي او د خپل تاریخ، د خپل جغرافیې څخه پوسی یا خپل د بایولوژي چې کوم د انسانيت ته خدمت ضرورت لري، دا ټول باید پوسی، دا ټول ایسته کړي ول دي. دا فکر کوي چې دا نصاب سره نه ځم.
هغه لی دوران زیاتوي چې طالبان د افغانستان د جوړېدو اراده نه لري. هغه وایي که طالبان دا اراده درلودلی نو د انجونو لپاره به ښوونځي خلاص کړي وای.
اما طالب حاکمیت آیا دا غواړي چې افغانستان جوړ کینه کې جوړ کینه؟ زما هیله به دا چې مکاتب خلاص کړي. ولې افغانستان فقط پر نارینه باندې نه دی جوړ؟ ښځو نارینه دواړه باید مکاتب ته لاړ شي، باید درسونه وایي، باید ډاکټران شي، باید انجینران شي، باید افغانستان راتلونکي فکر وکړي. اما چې څونه زه پوهېږم طالب نه غواړي چې افغانستان دی جوړ شي، ولې که دی د رښتیا دونه اراده درلودله نو به مکاتب نن خلاص وای، نن به ښځې مکاتب ته تللی، درسونه به ورکولی، انجون به په مکاتب کې وای، درس به ویلی.
په درسي نصاب کې د تغیراتو په اړه په داسې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې د بشري حقونو د څار سازمان په 2023 کال کې په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د هلکانو په ټولو هغو ښوونځیو کې چې ښځینه ښوونکو پکې تدریس کاوه، ښځینه ښوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي ښوونکي ګمارلي دي، او حتی په ځینو ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو پر ځای نارینه ښوونکي لا هم نه دي ګمارل شوي. اما طالب مشرانو تل په خپلو ویناو کې ویلي چې هغوی نه یوازې د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو پیاوړتیا غواړي، بلکې د افغانستان پوهنتونونه او تحصیلي ادارې به په اساسي ډول ورغول شي څو د دې بنسټونو کیفیت لوړ او له منل شویو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
سنت ها و ارزش های متنوعی و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا، هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر زده کړو بندیز ته یو ځل بیا توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د زده کړو د بندیز پریکړه د طالبانو د طبیعت خبره ده، نه د اسلامي شریعت. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان انګلند هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د افغان انجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د طالبانو له خوا د انجونو پر مخ د زده کړو بندول د طبیعت که د شریعت خبره. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د جنوري پر 13 د اکسپرت ټولنیزې پاڼې په خوست ولایت کې د یوې دینی مدرسې فارغانو ته د خپلې وینا هغه برخه خپره کړې چې پکې یې د میرمنو او نجونو پر زده کړو بندیز ته توند غبرګون ښودلی.
په دې برخه کې هیڅ بهانه او دلیل نشته دی. د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې د علم دروازې د ښځو او سړیو پر مخ پرانیستې وې. د همدې مسالې له امله نن ورځ ټوله نړۍ له موږ سره ښکیل ده او په همدې دلیل پر موږ انتقاد کوي. په کومه لاره چې موږ روان یو، دا د طبیعت خبره ده نه د شریعت.
د طالبانو د حکومت دغه لوړپوړي چارواکي ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونو وګړو له ډلې د نیمایي 40 میلیونو پر وړاندې د طالبانو بې عدالتي روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې هغوی به د قیامت په ورځ نجونو او ښځو ته ځواب ورکوونکي وي.
چې د تعلیم موضوع ته د پای ټکی ایښول په کار دي چې د هر ولایت دوه علما یو بدیانته سپینږي دا راوغوښتل چې د تعلیم موضوع د دوی په غاړه کې ورولویږي. هغه که تعلیم روا کړي روا به کړي، که ناروا کړي ناروا به کړي. ملت افغانستان به په دې باندې راټول شي. البته که چیرې داسې نه اوسي، خو اوس تعلیم موضوع چې ده هغه د بل چا په لاس کې لیدلې ده، د خارجانو چې هغه د سې په شکل باندې مستعملوي، نو د سایسو به موږ خلاصو او د ملت به هم په دې باندې چې دوی پاسله ایجادوي د ملت د حکومت تر منځ هغه پاسله به هم د منځه ولاړ شي.
په همدې حال کې د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان انګلند هم په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدلو اندېښنه ښودلې او پر خپل اکس پاڼه په هرات ولایت کې د افغان میرمنو او جنو د غالی او عبدل تصویرونو سره لیکلی دي.
زلماتون کې د افغانستان د هرات په ولایت کې د غنجونې د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې لزده کړو څخه محروم شوي دي او په بدل کې باید چې غالی ووبي. یوې نجلۍ راته وویل، ما یوازې تر 5 ټولګي زده کړې کړي خو زما هیله لا هم دا ده چې ډاکټره شم.
فدرالي جمهوریت
تر اوسه دغه دوار لوړپور چارواکو سرګندونو ته په واکه د طالبانو نور مشانو کوم خبرګون نه دی خودلای. احسان لاریوزای د امریکا غږ.
شماری از کارشناسان اقتصاد معتقدند که منع زنان و دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در نهادهای غیر حکومتی تأثیرات عمیق و جبران ناپذیر بر اقتصاد افغانستان گذاشته است. این کارشناسان استدلال میکنند که پالیسی های سختگیرانه طالبان در قبال زنان نه تنها بر عواید ملی کشور بلکه بر معیشت خانواده ها نیز تأثیر مستقیم دارد و می تواند فاجعه بار باشد. نجیبه خلیل گزارش می دهد.
زنان کم و بیش نیمی از نیروی کار و جمعیت اقتصادی افغانستان را تشکیل می دهند. آذرخش حافظی رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید که ممنوعیت زنان از کار می تواند صدمه جبران ناپذیر بر اقتصاد ملی وارد کند.
زنان با مهارت های معینی که دارن عرصه های را مدیریت و رهبری می کنن که مردا قادر به انجام از اون نیستن و خلق هر گونه محدودیت و اعمال فشار بالای زنا و حذف از و از نظام تعلیمی و همچنان از نیروی کار که به اقتصاد ملی صدمات جبران ناپذیر وارد می کنن.
با گفته حافظی کشورها زمانی به توسعه اقتصادی میرسد که از تمام نیروی بالقوه کار از جمله زنان استفاده بهینه کنند و در چنین حالت زمانی که زنان در جامعه درآمد پیدا کنند میل نهایی به مصرف افزایش پیدا می کند، وضعیتی که به صورت کل سبب افزایش تولید کالاها و خدمات بیشتر در جامعه می شود. استیون رودریگز مسئول برنامه انکشافی ملل متحد برای افغانستان تاکید میکند که ممنوعیت بر تحصیل دختران و زنان افغان باعث کاهش تولیدات ناخالص داخلی افغانستان می شود.
The best estimates we have currently come from UNICEF.
تخمین هایی که ما در حال حاضر از یونیسف دریافت کرده ایم این است که محدودیت بر رفتن دختران به مکتب بعد از صنف ششم سالانه حدود 2.5% از تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر آنها تخمین کردند که اگر 3 میلیون زن و دختر پس از ادامه تحصیل وارد نیروی کار می شوند می توانند 5.4 میلیارد دلار به اقتصاد کشور کمک کنند.
هدر بار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر پالیسی های طالبان را نقض تکان دهنده حقوق بشری و فاجعه اقتصادی می داند.
فارغ التحصیل شدن دختران از دانشگاه ها و تبدیل شدن آنها به نسل بعدی مهندسان، دانشمندان، حسابداران، کادرهای علمی و کارشناسان قطع شده است. یک کشور بدون موجودیت زنان در این نقش ها نمی تواند به پیش برود.
در همین حال میرویس بلخی وزیر پیشین معارف افغانستان نیز ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران را در عقب ماندگی جامعه تاثیرگذار می‌داند.
بخش مهمی از در واقع ظرفیت زنان را در حوزه اقتصادی ما نه تنها که در نظر نمی‌گیریم بلکه سرکوب می‌کنیم و این باعث میشه که افغانستان از لحاظ اقتصادی هم تأثیرات منفی ناشی از محرومیت مکاتب را تجربه بکنند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های جدی بر تحصیل و کار زنان اعمال کرده است. طالبان این پالیسی‌های سختگیرانه در برابر زنان را مسئله داخلی افغانستان خواندند و می‌گویند که حقوق زنان مطابق شریعت تأمین شده است. اما گزارش‌های متعدد ملل متحد و نهادهای حقوق بشری حاکی است که سیاست‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران در عرصه‌های مختلف پیامدهای عمیق بر اقتصاد ملی و زندگی مردم افغانستان داشته است و ادامه چنین وضعیت می تواند موجب ایجاد تشدید بحران فعلی اجتماعی و اقتصادی در کشور گردد. نجیبه خلیل، صدای امریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید.
اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه‌ای مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن Siphon اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و Siphon را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
د نجونو پر تعلیم د طالبانو له محدودیتونو سره جوخت ځنو بنسټونو د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړې ده. د نجونو د ثانوي زده کړو د ممنوعیت نه څو باندې درې کاله تیریږي او اوس هم ځینې نجونې په دې لټه کې دي چې د زده کړو د بدیلو لارو په موندل سره د علم په زیور سمبالی شي. ځینې استادان په دې باور دي چې د ستونزې یوه حل لاره همدغه آنلاین خوانزی او کورسونه دي. نور جزئیات د احمد شکی په ریپورت کې ګورو او اور.
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې 1.4 میلیون نجونې په تعلیم د طالبانو د محدودیتونو له کبله اغیزمنې شوې دي. د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې د ثانوي او پانتون په سطح د زده کړو له نعمته بې برخې دي. د دې ستونزې د حل کولو په موخه یو شمیر بنسټونو نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې ده. د آنلاین زده کړو لپاره انټرنیټ ته لاسرسی مهم دی او دا هم یو حقیقت دی چې ټول نجونې او ښځې نشي کولی چې انټرنیټ ته لاسرسی ولري. د ګالب د څېړنیزې ادارې احصایې ښیي چې په 2022 کال کې یوازې 6% ښځو په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسی درلود. پښتانه دورانۍ د آنلاین ښوونځیو د شبکې مشره ده چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابروي. میرمن دورانۍ وایي چې کورنۍ کولی شي ورسره تماس ونیسي او دوی به همکاري وکړي.
څوک چې په فامیلي کې نجلۍ لري هغه عمومي موږ ته یو ایمیل کوي یا د لرن د ویبسایټ د لارې یا زما ایمیل پیدا کړي ماته ایمیل کوي. ډېر خلک داسې چې په فیسبوک کې ماته میسیج پرېږدي او زما ټیم یې ګوري هغه بیا موږ دا نجونې چې دي په خپل آنلاین صنفو کې شامله کړو.
د آنلاین صنفونو سربېره د پښتني دورانۍ اداره د هیواد په 4 ولایتونو کې 6 ښوونځي لري چې سلګونه نجونې پکې سبق وایي. د خونځو او پونتونو استادان آنلاین زده کړې یو موقتی حل لاره بولی ځکه چې د دوی په باور هغه اغیزمنتیا چې په وزیر ټولګیو کې وي په آنلاین کې نه وي.
مخصوصا په فامیلی کې چې دلته نارینه ډیر تعلیم یافته وي په سواده د ټکنالوژي سره بلد دي د نړۍ د انکشافات سره بلد دي دوی کولی شي چې خپل خویندو میندو او لږونه سره په دغه برخه کې کومک وکړي او مرسته وکړي تر څو چې دوی په صحیح توګه د آنلاین د زده کړو نه صحیح استفاده ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساینسي او فرهنګي ادارې یونسکو راپور ورکړی چې په لومړنیو ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو نوملیکنه په 2019 کال کې د 6.8 میلیون نسخه په 2022 کال کې 15.1 میلیون ته ښکته شوې ده.
51% جامعه از درس و تحصیل دور ماندن، کار کردن نمیتونن، بیرون رفتن نمیتونن، اکثرا افسرده شدن، دست به خودکشی زدن، ازدواج های اجباری و غیره بعض از مثال ها است. اما بدترین ای است که جامعه ما، افغانستان، نسل های آینده افغانستان تروریست تربیه میشن.
د سولې د نوبل جایزې د ګټونکو ملالې یوسفزی بنیاد وایي چې اوسمهال 2 میلیون افغان نجونې له ښوونځیو محروم دي. یوسفزی په اسلامي نړۍ کې د نجونو تعلیم کانفرنس ته چې په دې ورستیو کې پاکستان کوربه ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو په کې د نجونو ثانوي زده کړې ممنوع کړې دي.
په افغانستان کې د نجونو ټول نسل د خپل راتلونکي څخه محروم شوی دی. دا غونډه به خپل مخه ته ورسیږي که موږ د افغانانو جنو په تعلیم خبرې ونه کړو ځکه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې شپږم ټولګي پورته ټول نجونې د تعلیم نه محروم شوې دي.
همدې محدودیتونو او بندیزونو ته په کتو ملاله یوسفزی د اسلامي هیوادونو د مشرانو څخه وغوښتل چې طالبانو ته مشروعیت ورنکړي. د طالبانو د حکومت نه څه کم څلور کاله په تیریدو دي، خو دوی په دې بریلی شوي نه دي چې د نجونو د تعلیم په اړه امر ثانی جاری کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
جرمنی کې یو میشت افغان کډوال د کانکور آزموینې د چمتووالي لپاره داسې یو اپلیکیشن جوړ کړی دی چې افغان ځوانان پکې د کانکور لپاره پوره تیاری کولی شي. هیلی اسد له جرمنی څخه پرې دا ریپورت لري.
کانکور آزموینه هغه چې د ډیرو لپاره د بخت کړکۍ پرانیزي. افغانستان کې هر کال لږونه زر ځوانان د کانکور آزموینه ورکوي او ډیر شمیر ځوانان د لیسې له دورې د دغه آزموین لپاره تیاری کوي. قاسم په یو شمیر لویو ښارونو کې د کانکور د چمتووالي ښوونیز مرکزونه موجود دي، خو د لری پرتو سیمو ځوانان بیا له دې اسانتیاو بې برخې دي. دلته جرمنی کې میش یو افغان ځوان د کانکور آزموینه د چمتووالي یو آنلاین اپلیکیشن جوړ کړی دی. د افغان ځوان چې د سافټویر انجینر دی وای، ل خپل رسمي کارونو ورسته یې څو پر لپسې میاشتې د دغه اپلیکیشن جوړول لپاره هلې ځلې کړې دي.
د افغانستان په اکثر محصلین دي اټراپونه دي چې په اټراپونه کې هلته د زده کړو زمینه نه ده برابره، هلته کورسونه نشته. مثلا دوی نشي کولی چې هلته د تعلیم مرکزونو ته لاړ شي او دوی د اقتصاد له پلوه هم دا توان نه لري چې مثلا دوی کارونو ته لاړ شي، هلته اټراپونه ونیسي او دوی هلته درسونه ووایي. نو دا اپلیکیشن به د هر افغان کور ته ورځي او دا به دوی په کلیو کې دي که دوی په ولایتونو کې دي، دوی ټول کولی شي په خپلو ګرځنو تلیفونونو کې انسټال کړي او دوی دا سهولت کې تمرین کړي.
خغلی منصور جهان تر اوسه په دغه اپلیکیشن کې شاوخوا 3000 سوالونه ځای پر ځای کړی دي او په خبره چې غواړي دغه اندازه 2000 سوالونو ته ورسوي.
په دې اپلیکیشن کې تقریبا د کانکور کې کوم سوالونه راځي د ټول مزمن په دې کې شامل دي او دا سوالونه زه په خپل دلته مثلا کتابونه نه لرم. د کانکور د لیمالت دوه لیونه دي وي بیا مختلف کورسونه نه اول جستجو کوي چې کوم کتاب مفید ده، بیا کتابونه خریداري کوي، بیا دوی خپل افکار کې د چټل جواب شکل دا ټایپي بیا سوالونه ماته لیږي، بیا زه سوالونه چې د اپلیکیشن کې ځای کوم اپډیټ کوم.
کډوالی که څه هم د افغانانو د ژوند یو ترخه تراژیدي ګڼل کیږي، خو په همدغه کډوالۍ کې یو شمیر ځوانان بیا د وطن د ډیرو دردونو درمان ګرځي. منصور جهان وایي له کانکور اپلیکیشن سربیره یو شمیر نور کارونه هم په نظر کې دي.
د کانکور پرو همدا اپلیکیشن د سي د دولسن سم فارغان یا لسم یو لسم سم شاګردان سړي کانکور ته مده ګنيسي یا وایي چې د پروسه باندې پوسي دا اپلیکیشن ما جوړ کړی دی چې تقریبا د دې کارونه تر اوسه بشپړ نه دي. زه په راتلونکي کې غواړم چې په دې کې د امکاناتو برخه هم جوړه کړم او نور سوالونه هم اضافه کړم چې شاوخوا هر مضمون کې زر سوال یې کم از کم.
چې د دغه اپلیکیشن د استعمال لپاره په دایمي توګه انټرنیټ ته ضرورت وي، د خغلی منصور جهان په خبره چې تاسو یوازې یو ځل د انټرنیټ استعمال ته ضرورت لرئ چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او نور یې په نورمال ډول وکاروئ. هیلی اسد، د امریکا غږ، جرمني.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه استاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان میرسد، ولی شما میتوانید که اخبار و مطالب مربوط به افغانستان، ایالات متحده و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما همچنان برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را میتوانید که در چینل 469 شبکه ماهواره یا سات بیننده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.